په افغانستان کې د سهار اته بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 13 د نومبر شلمه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دا راپور خپرو چې په افغانستان کې څومره کسان ټلویزیون ګوري. پایل خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتوب په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل سي.
تاسف یک درګیری در ولسوالۍ مایمای
د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېیمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېیمې ناحیې د نیسې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېیمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالي ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.5 کسان ووژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکر طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دې خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسیون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو اوویشتو غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی رئیس جوزف بورل پرون ویل چې پر زورواکی الکساندر لوکاشینکو او ګڼو نورو بیلاروسی چارواکو بندیزونو د دوی مخه نه دی نیولې چې د اعتراض کوونکو ځپنه ودروي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې په ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شوی، خو سیاسي مخالفان وایي چې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالي مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیا کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 د کال کې عملی شو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی استرالیا د افغانستان کې د خپل سرتیرو د زیانونو جبران وکړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین شي.
پورزګان کې د زینو کسانو خبرې خبرو چې وی د استرالیا ځواکونو لخوا زیانونه ور اړول سوي
چې دا وشتلې دي د کښنستلې دي چې په دغه حالت کې د فانوس سپی راغلې دي سپی ور لکړي دي سپی عملی پروي سپی عملی پروي د سپی د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلې دي هغه د حالت د نجدو سی وشتلې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په ژغ په سیارمان کوي
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله د تحولات او پرمختګونو ډیر خکولي گزارشونه ورکول.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده،
یعنی 200 از اختصاصات تلویزیون لپاره څه د لپاره دی لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم دی لپاره چې پرافه خاصه هم ته وشي.
نیمه نړۍ او کور کلی اونیز پروګرامونه هم خبرو. د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیایي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسي. د استرالیا د پوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د اورزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کبید کورونی غړی د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوز پر راپور کې راغلي کافي شواهد ستا چې شي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په غبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاصه دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل اخوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې موږ قاتلین دی ونیول سي هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکی هغه دی ورکول سي. موږ غور دی کې موږ نه راځي واوري موږ ور ولي وې جو سو ولي پر چش باندې کما ګنا کړي و خو ګنا چې مشته په ثبوت ورسېږي مرز ور شو به ګناو.
عبد اللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو 8 کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی وو.
په اروزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل سوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل سوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
ظلم عدالت غواړم چې ام او د زیان کومک غواړم چې مانه زسر عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل 8 کاله وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپا ووهل، د د پلاری ورته ووژلې او کور ته یې هم اور ور واچولې.
هغه و چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې دا دغه څه کلی دا باغ سه منه خارول لسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور سره د بلجه غونډې کې نه وځه مانه ټاکه پروکي ټاکه پروکي په دابشا لږ زخمی کې خو دې د دیواله نه شواسو دیواله نه را پشاک پشاو اوس مشته چې څوک را پشاکو خدای سره پشاکو دې پر لاندې باندې ته تصویر چوجه د دای دی ترتیرو داسې را پشاک نو ډیر تیر اوستل دي زموږ مسجدو کوټه او دا ګرد سره ځای دی پلان مسجد نه نستل دي چې مې سره چې مانه موږ ته ورکو ونه مولا وړو مو مانا شي چې بدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه دي مانا هغه ته چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه نه.
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو د ایداو پاړه د استرلیا د پوز د یوې څړنې پایلې هغه ایداوي ثابت چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لږ تر لږه 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. خو په اروزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل شوي وایي د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي، بلکې هغه سرتیری دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوز تحقیقات یې وایي.
سیمانه دي تحقیقات د کړي دي د بزرګونو وژل سوي دي، بزرګونو خلک وژل سوي دي، افغانان شیدان سوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل سوي دي. او دغه نه دیر کې خو دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یو زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره خیر پوښتنه کړې وای بل څوک چې شیدان کړي هغه سره پوښتنه کړې وای بل څوک چې کړي وای دادی دا نه جشمنې کوي د بزرګونو وژل سوي.
عبداللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل سوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خولیا چولې دي ټوله پسجاړ او ټوله د بخدای اعصاب کار پسپرې شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ ښار اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله جیران د چالانه و په دغه حالت کې د شوسو و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و د د ولی د خاصه برته تللی جرنج ته چې اډول وردا کې وړه دغه کې جن یسه کې د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استالیان ته پام نو شه د استالیان غل دی څوک دی د واجرن توروان دی د خاصه دی نه پام سپور تر لکړي دی د لری یواری وشتلې دی چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپي راغلي دي سپي ور لکړي دي سپي عملي پروي سپي عملي پروي د سپي د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلي دي هغه د حالت د نجدو سپي وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو کیسې مجبور دي سپي ور لکړي دي بیا د دغه ځای کشکړې دي لاندې کروړي دي کروړ سره غرځولې پټي پر چولې.
عبداللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي، بلکې لسګونه کسانې بې ګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وو. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سریو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتې او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري پر دې موضوع راپورونه جوړ کړي. هغه ملالی بشری ته وویل
د نن نه درې کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اروزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د گورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیاتې وژړل. نو دوی ویلې چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وي هغه چیرې دی. دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم. نو کومې خبرې چې دوی ماته وکولې په هغې کې راته ویلې چې ماشومان او ښځې بیلو بیلو تاقونو ته دننه کړې وي او دروازې ورپسې بندې کړې وي او دې خواته کوم چې سړی وو ځوانانو دوی وهلې وو ډبولې وو او هر ځل چې به ډزې کېدلې خپکونې په ټوپکو کې وي داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته شي غورځوي. بیا یې راته ویلې چې یو سړی د ماندنه غورځولی وو لاندې. د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اروزګان ولایت ته ترین کوټ ښار ته. نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې 3 میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه 3 کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلود هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو، استرالیا حکومت کوم اقدام وکړه او کومه پرېکړه یې وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته د نن په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او نه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولی و چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي د گورګین د چارچینو او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویل چې د دوه ورونه او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي وو 9 کاله یا 9 کاله د مخه د جوزا په میاشت کې کله چې استرالیوي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټو نو دغه ځوانان را ووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي. هلته کومه تلاشي هم روانه وه. دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دی دا یې سوځولې وې. نو کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان را ووتل چې خپل موټرسایکل یې را دننه کې استرالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه ووژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم ووژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامي سپیچ و دوی هم برید وکړ او په دغه افغانانو باندې د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپي د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پاوز مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه شای په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاس په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کې د شي دغه سي نوري زړه بګنون کې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کې د شي غم راوځي او کې د شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغه شي ډېر ظلمونه شوي، ډېر جنگي جرایم رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته، قربانیانو ته، کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري وو. آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره جوخت په پکتیا، پکتیکا او خوست کې ګڼو کسانو د پاکستان پر خلاف لاریون کړی.
پاکستان! بار! بار! افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپخین د خوست په ښار کې سلګون ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخي پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي، کنه دوی به همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووځي. د دې لاریون یو ګډونوال نظامیر منګل ازادي راډیو ته وویل،
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي، د دوه مخې سیاست دې بس کړي، که چېرته دای نور دغه ناوړه عملونو ته زور ورکوي نو ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسي او د دوی دغه کومې کړنې چې دي دغه مخنیوی به کوي.
د لاریون یو بل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبرخیل وایي که عمران خان په خپلو خبرو او ژمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي، ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
مون غواړو چې دلته عمران خان هغه څه چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کړي، که چېرته دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال توریزم پروژې اخلي مونږ وژني، نو د دوی راتګ مونږ نه غواړو، دوی که هېڅکله هم مونږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکو هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼې لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلې دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې څو کاله دوام وکړ د پنځشنبه په ورځ اعلان شول او پکې څرګند شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټون کې د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 1415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خبره کړې ده. د پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوي دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پلسکونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر را سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غني ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه یې لښوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له خپلې دندې لري نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څېړي. د فارن پالیسی په مقاله کې بیا راغلی دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیلزاد سمدستي لري کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو څو لسیزو کې د خلیلزاد ډیپلوماتیکو هڅو ته په کتنه لیکي دی په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غني سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونې په باور دوله سیزی مخکې د خلیلزاد هڅې د تیلو د یو امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یو پایپلاین د تیرېدو په خاطر د محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیلزاد تر ډیره پټ توافق چې پکې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې ځورولی دي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دیوی نادر په خپل راپور کې د رسنیو ودې ته کتنه کړې.
په یوشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خبرونه پیل شوې، خو د سور ومی کودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرید. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغېزناک رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره زه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې طرف خستګي مته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او ناموس څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکو د ټلویزیون له مسولینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د ټلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي ټلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیره د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړې توګه د ټلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشن فکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 1 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم یو بهرنی مسله، مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی. پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کېږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگټن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون سرغړونه نه ګڼي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپله خاوره پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پومپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوي آبادۍ ته د پومپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوي آبادۍ کړي سیمې له نړیوال قانون سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپایي ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړ سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پومپیو د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په انقره کې د ترکیې له بیلابیلو چارواکو سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا ډیره مهمه ده. شاه محمود قریشي دا خبره پرون په کابل کې له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د بدخشان ځایي چارواکي وایي د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د کندهار په دریمه ناحیه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د پاکستان یوې محکمې د ټروریزم د مالی ملاتړ په تور حافظ سعید په 15 کلونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلان تورن دی. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهر مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د غزنی اوسیدونکو وایي په ازادي راډیو کې د الیاس تای په ژغ په سیارمان کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د یو بالکل نوی نه بعد پړه خبر ترغلم کله مشهور مې واده خو په هلمند کې کرکله نوې خبره ده.
دا خوږ او له شور ډک ژغ د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تای ژغوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بمی بریټ کې د تل لپاره غلی سو. دا ژغ به نور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زلونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس تای د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه پسې ارمان کوي. دوی وایي دا امنیتي راپورونو تر څنګ الیاس تای د تعلیم، روغتیا، کرنې، پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دوی وایي له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس تای له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نسي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلال هم خبریال دی. د وای دی الیاس دای په رنګ ډیر لیش خبریالان په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه ډیر دسته یعنی وو.
د دې تر څنګ چې د بد جنگ د جګړې د لمړۍ کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي وو، مثلا د مرمرو ډبرې ولې هرڅه لغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري. خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاته، لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
دا غزنی اوسیدونکو له دولت څخه د الیاس تای د وژنکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دای د دې برید مسولیت تر اوسه کومي وسله والی ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل
کیږي. دوام لري خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
خسره بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مده ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي، او د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د خزو حقونه کوم دي، او که یو خزه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاوتریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفی ارګانونه لکه پولیس مکلف ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن په خونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي، او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نهایي شي د دوی برخلیک څه کیږي؟
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاص مرکزونه ته د خزو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمی جبرخیل چمتو کړی او دی وی متضرر خزې په غک پیلېږي.
دا خوان مې په ډیره لږه خبره په کور کې زیات تو تریخواله مر سره خپل ام کوله، او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخواله کوله، او وقت مې تریخ و د کور ټول خدمت هم په ما باندې و، د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و، خیاطی به مې کوله، د پچو خرچه به مې نور کوله، دروغ رنزور غم مې راته نه کوله، خو بس وهله ما ټکوله، ما ډیر باندې فشار راوسته، ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما، مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 دیرش کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس لخپل میړنه جدا شبی ده، او لخپل څلورو ماشومانو سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي، او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسی نه لري، له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزي، ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته ویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي، وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته ویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې مور بیا د مرداره وم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل، ما ویل سر مې په دیوال باندې ولګې، وایي نه رښتیا وایي. ما ویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي، پخه مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم، سر مې څلور پنځه ځای مات شوی دی، حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې په چت کې او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چیرته لاړ شم، یا خپلو خپلوان مې نه وو هلته.
د ښځو